Radio.
د امریکا غږ آشنا رادیو د همکارانو نه په مننه دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه پیلو. زما اجمل اند او زما د نورو همکارانو ته د سلامونه ومني. نن د جمعه مبارک ورځ ده. د 1439 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې څلورمه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر شپږم نیټه ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوري په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي حکومت د کار له پایل وروسته به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي. د افغانستان د غوره لیک سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعی او د سپینغر بازانو ټیمونه لوبه وکړي او د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیځ پر ونډه انتقاد وکړ. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي حکومت د کار له پایل وروسته به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې ښاغلي کرزی دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو په ګډون پرون پارک کې جوړه شوې وه. په دې کتنه کې ښاغلي کرزی د هیواد له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره ګډې هڅې او ګډ کار وکړي. بلخوا د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنیو بې ځایه شوو واړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي. اشرف غني احمدزي پرون له خپلو پلویانو سره په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم یوې غړې شکري بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لومړۍ میرمنې رولا غني دفتر به ډېر زر په افغانستان کې په کار پیل وکړي.
ډاکټر سیبا شرفانی وویل چې دوی به ډېر زر د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر به پرانیزي چې مستقیم ډول باندې د افغانستان ماشومان او ښځو لپاره او بې ځایه شوو لپاره به خپل هلې ځلې ګړندۍ وساتي.
میرمن بارکزی وویل چې رولا غنی پخا هم په دې ډول خیریه هڅو کې ونډه لرله، خو د ولسمشر په توګه د خپل خاوند د کار له پیل سره به سم دا هڅې لا پراخې کړي. د افغانستان د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعی او د سپینغر بازانو ټیمونه لوبه وکړي. د نننۍ لوبې ګټونکي ټیم به پای لوبه کې د عقابان هندوکش له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د غوره لیګ د ویبپاڼې د خبر له مخې عقابان هندوکش ټیم پرون د میوند اتلانو ټیم ته په پنالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد مبارزه کې د لویدیځ پر ونډه انتقاد کړی. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې لویدیځ د هغه ستراتیژیکو تیروتنو مسؤول وباله چې د منځنۍ ختیځ د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې د افراطي ډلو په زالو بدلې کړې. د همدار ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا کې ګرم وبلل، خو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ.
افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت ها.
روحانی وایي افراطیت وازی و سیمایز مسئله نه ده چې زموږ د سیمې هیوادونه به ورسره لاس او گریوان وي. افراطیت نړیواله مسئله ده. د افراطیت پر امنسکیدو کې زنو هیوادونو اغیز لره، خو له هغه سره په مبارزه کې ناکام وو او ستاوان زموږ ګلوسونه غالي. حسن روحانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې له ایران سره د شپږو قدرتونو خبرې به دوام وکړي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې په اوکراین کې د اوربند توافق هرکلی وکړ. جی وډلې د اقدام د اوکراین د بحران د سیاسي حل لپاره یو مهم فرصت بللې. په هغه بیان کې چې تیر ورځ د متحده ایالاتو، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان لخوا خپور شو، د اوربند له موافقې هر راز سرغړونه غندل شوې او همداراز له روسیې غوښتل شوې چې د اوکراین له ختیځ څخه خپل ټول سرتیري، وسلې او تجهیزات وباسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د شورا رئیس هرمان وان رمپوی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې ویل چې د اوکراین سره د دې ټولنې همکاري به دوام وکړي. دا امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوشه وسلوالې پیژندلی چې د دوو امریکایي خبریالانو او د یوې برطانوي خیریه ټولنې د یو کارکوونکي د سر غوڅولو په ویډیو کې ښکارېږي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي پرون خبریالانو ته وویل چې د دې وسلوال نوم او تابعیت به افشا نه کړي. دا وسلوال په درې واړو ویډیوګانو کې چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا خپرې شوي په برطانوي انګلیسي لهجه خبرې کوي. د ده په لاس کې یوه لویه چاړه ده او ښکاري چې د امریکایي خبریال یال جیمز فولی، سټیفن ساتلوف او د وی برتانوي مرستندوی ټولنې د وی کارکونکو ډیوین هنس سرغوسولو ته تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. زموږ خبرونه په راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او زموږ ریپورتونه کتل شي. د انټرنیټ پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره نږدې همکاري وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وشي د ولسمشر حامد کرزی د هغه څرګندونو په اړه چې وایي د نوي ولسمشر تر راتګ وروسته به په هیواد کې د یو متقاعد ولسمشر په توګه پاتې شي. یو شمېر د نظر خاوندان څه وایي په دې ترڅ کې مو له شکري بارکزی سره مرکه کړې. دا مرکه هم دراورو. د کابل امنی قمندانۍ د پغمان ولسوالۍ د پیښې د دریو پاتو عاملینو د نیولو په هدف له تازه پرمختګونو خبر ورکوي. په دې اړه به رپورټ ولرو. د ایران د ولسمشر له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افراطیت پر ضد په مبارزه کې لویدیځ تورن کړی دی. او د هند نوی صدر اعظم امریکا ته روان دی. ویل کېږي چې هلته به یې په شاندارو مراسمو هرکلی وشي. په دې اړه به رپورټ لرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې ښاغلي کرزی پرون له یو شمېر پوځي چارواکو سره په کتنه کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. په دې کتنه کې د افغانستان د دفاع وزیر ویل ملي امنیتي ځواکونو په خپلواک ډول د هیواد د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
د متقاعد ولسمشر په توګه به په همدې خوره کې ژوند کوم او هر چیرته چې له تاسو سره مخامخ کیږم سلام به درته کوم. دا د هیواد د ملي امنیتي ځواکونو له ځینو مشرانو سره په کتنه کې د ولسمشر حامد کرزی د وینا یوه برخه وه. ښاغلی کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغان ولسمشر په توګه د دندې پای ته یې یوازې څو ورځې پاتې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په ارګ کې په پرونۍ غونډه کې ښاغلی کرزی د افغان ځواکونو د خدمتونو ستاینه وکړه او ترې وی غوښتل چې افغانانو ته د خدمت لپاره د راتلونکي حکومت سره له نږدې ګډ کار وکړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر بیان د خاغلی کرزی له قوله زیاتوي چې وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خپل خاورې د ساتنې لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړي او زیاتوي چې په تیرو 14 کلونو کې د امنیتي ځواکونو مسولانو له سره له نږدې کار کړی او د اوامرې پر ځای کړی. د بیان لمخې دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې په تیرو 14 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د ولسمشر کرزی هڅې وستایلې او ویل چې ولسمشر په پراخ غم او اخلاص سره ملي اردو هغه ځای ته ورسول چې اوس په مستقل ډول د خپل خاورې دفاع کولای شي. خغلی محمدی حامد کرزی د ملي اردو بنسټ ایښودون کوي. تر اوسه څرګندنه ده چې حامد کرزی به د ملي وحدت په حکومت کې چې په پام کې ده د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي کوم دنده او مقام ولري او کنه. لدې مخکې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي وحدت د حکومت ګډونوال عبدالله دواړو ویلي و چې ښاغلی کرزی به د دوی په واکمنۍ کې مهمه ونډه ولري. خو د لوړې له مراسمو او د نوې کابینې له معرفي کېدو وروسته ښایي د دې پوښتنې ځواب روښانه شي چې حامد کرزی به چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو پخوانیو هغو د ولسمشرۍ پر مقام د اوږدې مودې لپاره پاتې شوی د دې هیواد په راتلونکي کې کومه ونډه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی وایي د متقاعد ولسمشر په توګه به په همدې خاوره کې ژوند کوي. په پام کې ده چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د راروانې دوشنبې په ورځ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي، خو دا پوښتنه د ټولو په ذهن کې شته چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې به د حامد کرزی ونډه څه وي او خلک به په تیرو دیارلس کلونو کې د ده مشرتابه ته په کومه سترګه ګوري. پر دې موضوع احمد تکل د ولسي جرګې له غړې شکرې بارکزی سره په مرکه کې بحث کړی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې ولسمشر کرزی د دې پریکړې ستاینه وکړه چې غواړي په افغانستان کې پاتې شي او ژوند وکړي.
زه فکر کوم چې دا د افغانستان په سیاست کې یو ښه زیری دی چې ولسمشر کرزی غواړي په افغانستان کې پاتې شي، د خپل خلکو سره پاتې شي، او زه پوره ډاډ لرم چې زموږ امنیتي پوځي ځواکونه خپل هلې ځلې جاري وساتي چې امنیت ورته ټینګ او خوندي وساتي.
د خپل به ستاسو په نظر په سیاسي فعالیتونو کې د راتلونکي حکومت په پریکړو کې څومره دخیل وي او څومره نفوذ به ولري؟
ولسمشر کرزی ایما پاند که چیرته غواړي د یو مستقل او ملي شخصیت په صفت باندې پاتې شي. که چیرته ولسمشر نه څوک مشوره غوښته، خو کیدای شي خپله مشوره ورکړي، مګر که مداخلې نه لاس په سر شي دا به ډېر ښه وي. سید چې ولسمشر دی تجربه یې په کافي اندازه ډېره ده، او زه په دې باندې اطمینان لرم چې اکثر د افغانستان نوی ولسمشر او نور د هغوی همکاران خامخا به غواړي چې ولسمشر نه مشورې ترلاسه کړي. خو فکر کوم مشوره اخیستل تر مداخله کول فرق لري، او د دې تر څنګ ولسمشر کرزی موږ وغواړو نه غواړو د یو ملي مشر په توګه ځای به طبیعي لحاظ باندې د قدر وړي، او دا به تخپل ولسمشر کرزی باندې هم ارتباط نسی چې دوی پخپله په کوم اړخو او چارو کې غواړي چې ځان بوخت وساتي.
هغه څیره چې له ولسمشر حامد کرزی نه ستاسو په ذهن کې او ستاسو په نظر د افغانانو په ذهن کې پاتې کیږي، هغه به کومه څیره وي؟ څه ډول یو شخصیت؟
هر ښه بدلون د مورخینو لخوا نه په افغانستان کې راغلی، د ولسمشر حامد کرزی نوم ورسره جوخت په یادیږي. افغانستان ته کوم وقار چې ورته برخه کړی، کوم تحمل، صبر او حوصله چې ولسمشر کرزی درلوده، دا به د افغانستان په تاریخ کې بېساري چې نور ولسمشران د دې پرې ګمان نه کوم اتبي لري. او د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته ولسمشر کرزی کېدای شي په درې مختلف چهرو کې ورته پاتې شي. ځینې خلک لپاره د ویجاړ افغانستان د جوړولو پیغام ورکوونکی، بل ډلې لپاره ولسمشر کرزی د یو سترې هیلې او ارزوګانې چې باید تطبیق شوی وای او نیمګړی پاتې شو، او یو بل خاص طبقه لپاره چې هغوی زه فکر کوم چې دا نشأت نشي د دې نه چې د دوی تحلیل یاري ټیټ دی، او یا هم دوی په هغه بل اړخ کې و چې د ولسمشر کرزی د حاکمیت نه خپل چهره په سیاست کې نه ده لیدلې، خپل فکر په سیاست کې نه ده لیدلې. هغوی لپاره به لکه نور زعامت او تیر پخوانی رئیس جمهورونه او مشران چې په افغانستان کې به ورته پاتې شي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وا چې د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي رول او په افغانستان کې د راتلونکي ونډې په اړه یې نه سر څرګنداو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د تیرو انتخاباتو د ولسمشری د چوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله چې په نوي حکومت کې ورته د اجرایوي رئیس دنده ورکړل شوې ده، پرون د خپلو پلویانو په یو غونډه کې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته مبارکي وویله. په دې اړه د اسمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
ترکمنستان د افغانستان د یو ګاونډي او بې پرې هیواد په توګه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ د تنظیمولو وړاندیز وکړ. دا خبره د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم رشید میردوف د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې وکړه.
دوستانو، د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. موږ چې کوم ریپورت تاسو ته غږول غوښتل په تیروتنه مو یو بل ریپورت او پلیک بخنه غواړو. په راروانو خبرونو کې به درته د هغه مبارکۍ په اړه ریپورت واورو. اوس راځو دې ته چې د کابل امنیه قمندانۍ د پغمان ولسوالۍ د پیخي د درې پاتې عاملونو د نیولو په هدف له تازه پرمختګونو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان لا هم دننه په هیواد کې دي او د نیولو لپاره هڅې چټکې شوې دي. په اړه یې د صفي الله ستانکزي ریپورټ اورو.
کله یوې خوا خلک د پغمان د پیښې د دریو تښتیدلی عاملینو د نن نیول کېدو له امله اندېښمن دي، له بلې خوا پولیس وایي هڅې چټکې شوي چې دا کسان ونیول شي. مختار، فرزالله او میوند درې کسان دي چې د پغمان په ولسوالۍ کې له وسلوالې غلا او په څلورو ښځو له جنسي تېري وروسته په تېښتې بریالي شول. د کابل امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس محمد فرید افضلي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان لا هم په افغانستان کې دي او د نیولو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې بهر ته د دغو کسانو د تېښتې کومه نښه نه ده لیدل شوې. موږ له کشفي پلوه ځینې اطلاعات ترلاسه کړي دي، یعنې پرمختګونه مو کړي. د هغوی پټنځایونه، خاصیتونه او اړیکې له کشفي پلوه موږ ته معلوم شوي. په جدي توګه کار کوو څو دغه کسان ونیول شي. د اسد میاشتې په وروستۍ شپه یو شمېر وسلوالو د پولیسو له جامو نه په استفادې د یوې کورنۍ موټر د پغمان په دهرابانو سیمه کې درولی و او د هغوی د پیسو او سرو زرو له لوټلو وروسته یې په ښځو ډله ییز جنسي تیری وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ د دې پیښې په تړاو اووه کسان ونیول چې په پنځو باندې د دې قضیې په خاطر د استیناف محکمې لخوا د اعدام حکم وشو او دوو نورو ته د کافي شواهدو د نشتوالي له امله د شلو کلونو بند سزا واورول شوه. په همدې حال کې په ستره محکمه کې یو مسؤل د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو دوسیې تر کار لاندې دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوې حکومت د کار له پایل وروسته به د یو متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې پاتې شي او همدلته به ژوند وکړي. د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنیو بې ځایه شوو او اړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي. د افغانستان د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعی او سپین غر بازانو ټیمونه لوبه وکړي. د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد مبارزه کې د لویدیز پر ونډه انتقاد کړی. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې څرګندونه کړې. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوه ډلې په اوکراین کې د اوربند د توافق هرکلی وکړ. او د امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوشه وسلوالې پیژندلی چې د دوو امریکایي خبریالانو او د یوې خیریه ټولنې د یو کارکوونکي د سر د غوڅولو په ویډیو کې ښکاري. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په روانو حالاتو څه وایي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
د ډیلی میل ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې نوم یې دی افغانستان ته دوه سره حاکمیت راغلی دی. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو توافق یو شی اقدام خو ماتېدونکی دی. د مقاله لیکوال وایي د حامد کرزي دواړه ځایناستي د اعتبار وړ کسان دي. په مقاله کې راغلي چې اشرف غني احمدزی د ولسمشر په توګه او عبدالله عبدالله د اجرایوي مشر په توګه باید د واک د شراکت په توافق کې له یو بل سره ښه همکاري ولري. ډیلی میل زیاتوي چې د دغو دواړو مشرانو پالیسي له یو بل څخه ډېر توپیر نه لري، خو دواړه کسان د ګوندونو، قومي ډلو او سیمه ییزو قمندانانو لخوا په بیلابیل ډولونو حمایه کیږي. لیکوال زیاتوي اشرف غني او عبدالله دواړه لیواله دي چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي تر څو د امریکا او ناټو ځواکونه وکولی سي تر دسمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون به د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته لاسلیک سي. نیویارک ټایمز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات له قوله خبره کړې ده. ډاکټر سوي د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غني احمدزي د لوړې مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. نیویارک ټایمز دغه تړون لاسلیک یو مهم ګام بولي او وایي دغه سند تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو لپاره یو قانوني چوکاټ جوړوي. د بشري حقونو د څار سازمان په نشه کې راغلي چې د افغانستان د انتخاباتو حل لارې بشري حقونه منځوي کړي دي. پاتریشا ګاسمن لیکي په هغه میز کې چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د حامد کرزی او نور مشرانو په حضور کې تړون لاسلیک کړ، یوه ښځه هم نه وه. میرمن ګاسمن لیکي، د پټو معاملو معافیت او د راضي ساتلو سیاست لا هم شته، او د افغانستان تمویلونکي له هغې واده چې کورنۍ شخړې پکې ډېرې خو لاسته راوړنې یې ډېرې کمې دي، ورځ تر بلې ستړې کېږي. ګاسمن زیاتوي، د افغانستان ولسمشري انتخاباتو او د پراخو درغلیو تورونو د دغه هېواد تمویلونکي نور هم ستړي کړي دي.
تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرېږي. خو وستاسو د ازادي راډیو ته غوږی. ترکمنستان غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هواره کړي. ترکمنستان اندېښنه لري چې له افغانستان نه د نټو او امریکا د محاربه ځواکونو له وتلو وروسته به کړکېچ دغه هیواد له پولو واوړي. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
ترکمنستان د افغانستان د یو ګاونډي او بې پرې هیواد په توګه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ د تنظیمولو وړاندیز وکړ. دا خبره د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم رشید میردوف د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې وکړه. ترکمنستان له افغانستان سره په څو مهمو پروژو کار کوي. د انرژي په برخه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته، د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین او د افغانستان له لارې تر تاجکستان پورې د اورګاډي پټلۍ هغه مهمې پروژې دي چې د افغانستان او ترکمنستان په شمول د سیمې هیوادونو پرې سلا کړې ده. د ترکمنستان د صدر اعظم رسیال دا پروژې سولې ته د افغانستان د رسیدو وسیله وبللې. میردوف زیاته کړه، په سیمه ایزه سویا ترکمنستان د منځنۍ آسیا د مشارکت ملاتړ کوي، ځکه چې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت شرایط برابروي او د تروریستانو، سختریزو، منظمو جرمونو، د مخدرو موادو د قاچاق په شان تهدیدونو ته ځواب وایي. د ترکمنستان د صدر اعظم رسیال میردوف همداراز وویل، په نننۍ نړۍ کې نړیوالو او کورنیو لانجو ته پوځي حل لار نشته. ترکمنستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او د بین الافغاني خبرو لپاره د دغه هیواد د وړاندیز یو هدف دا دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو یا د دغو ځواکونو د محدودیدلو په صورت کې د افغانستان کړکیچ د دغه هیواد له پولو وانه وړي. ترکمنستان وایي چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو لپاره د پایپ لاین د جوړولو کار ممکن په 2015 کې پیل شي. دا پروژه به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روزګار برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي رادیو واوري.
د ایران نوی ولسمشر دا افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیز پر ونډه انتقاد کړی. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې افراطیت یوه نړیواله مسله ده، خو زیاته یې کړه چې ځینې هیوادونو د دې په رامنځته کولو کې ونډه لرله، خو د دې پدیدې په له منځه وړلو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ غټو ټکو ته چې له احمد تکلې اورو.
د ایران ولسمشر وایي لویدیز د هغو ستراتیژیکو تیروتنو مسؤل دی چې د منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې د تروریستانو او توندلارو په ځالو بدلې کړې. حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د سوریه په تحولاتو کې ناسمه لاسوهنه د هغو تیروتنو یو مثال دی چې په منځنۍ ختیځ کې شوې دي. د همداراز ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا ګرم وبلل، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ.
افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت‌های منطقه.
افراطیت یوازی و سیمه‌ایز مسئله نده چه زموگ ده سیمه هیوادونه با ورسرالاس گریوانوی. افراطیت نریوال مسئله ده. ده افراطیت پرامنستکی دو که زینو هیوادونو اغیز لاره خو لغز را پا مبارزه که ناکام و او اوسی تاوان زموگ ولسونه گالی
تاوان آن را پس میدهند.
حسن روحانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې له ایران سره د شپږو قدرتونو خبرې به دوام وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو خبرو لڅو میاشتو رئیس هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، خو روحانی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام ستونزه له خبرو پرته بل لاره نه لري.
موضوع هسته‌ای یک راه حل
اټومي مسله پرته له یوې لارې بل لارې نه لري چې خبرې دي، او که ځینې په خپل خیال کې د نورو لارو چارو په اړه فکر کوي سخت غلطي کوي. د ایران ولسمشر زیاته کړه چې په دې اړه وروستای توافق په نومبر میاشت کې له ټاکلي ضرب العجل مخکې هم ممکن دی، خو په دې شرط چې لویدیز انعطاف وښیي. روحانی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تهران وغوښتل چې د خبرو د دوام لپاره له فرصت څخه کار واخلي څو دا ستونزه له سیاسي لارې حل شي. د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر پرون د عمومي اسمبلې په حاشیه کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وکتل. په 1999 کال کې د ایران له اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې د ایران او برتانیا مشران په مستقیم ډول سره ګوري. د کامرون دفتر وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې لندن او تهران به د خپلو اړیکو پر پراختیا کار کوي، او د مقصد ته د رسیدو لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه اوږدمهاله توافق ډیر مهم دی.
د هند نوی صدر اعظم امریکا ته روان دی. ویل کیږي چې هلته به یې تود هرکلی وشي. د هند صدر اعظم به امریکا ته په خپل لومړی رسمي سفر کې زرهاو هندي الاصل امریکایانو ته وینا هم وکړي. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته په دې سفر کې د نیویارک ښار په لوی پارک میډیسن سکوئر ګارډن کې لشتلجه اتلس زره کسانو ته وینا وکړي. د مودي د وینا ځای ته ټکټونه مخکې له خرڅ شوې نو د دې لپاره چې زیات خلک یې واوري د نیویارک ښار په ټایمز څلور لارې کې به له لویو ټلویزیونونو څخه خبريږي. اسوسییټډ پرس اژانس وایي کدې ته وکتل سي چې نارندرا مودي یو وخت چای خرڅاوه او یو وار یې امریکا ته د تګ ویزه هم رد شوه، نو دا ور په امریکا کې د هغه د هرکلی شاندار ترتیبات نیول سوي دي. باراک اوباما له هغو رهبرانو څخه و چې سږ کال د هند په پارلماني ټاکنو کې د ملت پالي ګوند په هراتیا جناتا د شاندار بری په لومړیو ساتونو کې نارندرا مودي ته مبارکي ورکړه. اسوسییټډ پرس وایي مودي چې څو کاله مخکې په خپل یالت ګجرات کې په مذهبي تشدد کې د لاس درلودو په تور شهرت نه درلود، په هغو رهبرانو کې دی چې په نړیواله کچه سترګې ور اوړي. د هند په ګجرات یالت کې په 2002 میلادي کال کې په مذهبي شخړو کې لشترجه زر تنه مسلمانانو وژل شول، او هغه مهال نارندرا مودي د ګجرات له لوړ رتبه چارواکو و. امریکا په 2015 میلادي کال کې د نارندرا مودي لپاره د ویزې غوښتنلیک رد کړ. خو اسوسییټډ پرس وایي د جمهور رئیس اوباما د بلندلیک منل څرګندوي چې د هند صدر اعظم پخوانی خبري شاته کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند سید اکبر الدین ویلي صدر اعظم مودي د پرمختګ لارې ګوري او تیر په هیر حسابوي. نارندرا مودي په داسې حال کې امریکا ته دي چې د دواړو هیوادو اړیکې یو څه پیچلې شوې. تیر کال یو هندي ډیپلوماټ د نیویارک پولیسو ونیو او په ویزه کې د درغلي په تورې سخت تلاشي کړ چې د نیوی ډیلی او واشنگتن اړیکې پیچلې کړي. خو تمه ده چې امریکا ته د صدر اعظم مودي 15 ورځنی سفر به د اړیکو د شوالي سره مرسته وکړي. مودي د جمعې پورې امریکا ته ځي او هلته به له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا هم وکړي. اسوسییټډ پرس وایي د هند صدر اعظم او امریکایي سیاستوالو خبرې به تر ډیره حده د افغانستان او منځني ختیځ په ارتباط د دفاعي اړیکو پر پراختیا او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څلور کاله وړاندې هند ته په خپل سفر کې ویلي و چې د دواړو هیوادو ملګرتیا به د یوویشتمې پیړۍ ګډ شراکت ته نوی رنګ ورکړي. که څه هم د دواړو اړیکې له هغه راهیسې ډېرې تودې نه وي، خو په امریکا کې د هند پخوانی سفیر للیت مانسینګ وایي دواړه مشران غواړي هغه زیان چې په تیرو څو کلونو کې د هند او امریکا روابطو ته رسیدلی ورغوي، ځکه دواړه هیوادونه دې ته اړتیا لري چې په اړیکو کې د پرمختګ لپاره فکر وکړي.
خبری مجله اوري.
دوستانو، اوس مخکې لدی چې سلطان محمد سرور راشي او بل خبری مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ او ژوند رنگونه پروګرام ته.
د ژوند رنگونه
زمانو موګي سانک سيده ملي راډيو تلویزیون کې د پښتو برخه کې ویاندې ډېر ښه. اوس درته وایم چې څومره وخت کې تاسو دلته کار کوي؟
تقریبا دلته وکاله کې چې کار کومه لدينه مخکې ز معلم او البته مکتب کې درس ورکوم.
څنګه یو وخت چې آلته خون کې به راسي دلته ژورنالیستي کار خوښ کې؟
لاته دا و چې مال ډېر وخت نه مینه درلودل لدی کار سره البته د ژورنالیزم برخه کې دا چې بیا ځینې مشکلات او ستونزې به منښوي کولای چې په دې برخه کې کار وکړم. بیا می معلمی انتخاب کړل. خدا چې بیا ډیر مال بته دی وظیفه یادان دي ته غوښتل چې راشم د می خوښیدل بیا نو ولاته هم دا و چې دیدان دي طرف
کته سوس په دې خبرې وکي چې څنګه کوي سي چې هم د کور کارونه هم د دفتر کارونه ته ورسیږي.
شخص خپل ځان ته په لومړي سر کې یو منظم مهال ویش ولري، د هغه مطابق سره سم خپل ځان عیار کړي، منظم خپل تقسیم اوقات دی، کار ورته معلوم دی چې کوم کار په کوم وخت کې منظم سره ورسوي ورسره غنډه دانې تلل سي.
تاسو کله دفتر ته راځي دلته کوم کار ډیر خوښيږي چې هغه تاسو د خوته کنه راکښ کوي چې راځي؟
هر کار سره چې په لومړي سر کې هر څوک وی ولاو هر فرد چې وی له هغه کار سره چې دوی مینه ولري علاقه ورسره ولري هغه خوښيږي، نو تبن هر کار چې وی په هر برخه کې چې وی وړي چې زده کړي ځان ورسوي. دلته زما زیاتره خبرونه اجتماعي دي چې د دې جمله څخه کورنۍ ژوند لري، هر ورځ موږ سبته هغه دوستان اوري، هر یو از مړي خوښيده
کورنۍ ژوند تاسو یاد کډاله ډیر په خوانه زه بخي موشم امیدي کې مې ذکرونه ژوند خبرونه و څومره بدون کړی لږه وخت تر اوسه پورې
سیګنال یا هغه موزیک به ما اوریده چې کورنۍ ژوند بیا به هغه کې البته دوه نه تعقیب نصيحت وکاو کورنۍ او ته زين نور مطلب ووس هم موزیک او هماغه سیګنال تر اوسه پورې هم ستدي چې دوستانو ته البته ډیر آشنا وي سارت په جی خبرې کې خبرونه بدلون دا کړی دی چې اوس موږ واړو چې ډیر معلوماتي مطلبونه چې نوې څېړنې البته سوي له دونې راخلو چې نوې څېړنې سوي لري د روغتیا په برخه کې نور معلوماتي مطلب دي چې باندې به څو خپل اولادونه وروزي. د دې ترڅنګ مسولیت د مور څخه دی.
ډیر مننه تاسو نه.
تاسو نه هم.
ساعت 7:30 دقیقه